د اجمل زهین په ښکلی اواز مو سندره واوریدله. د موسیقي خبرونه له همدې سره پای ته ورسېدله. دوی بجې سولې له ازادۍ راډیو څخه یوه بله پښتو خبرونه پیل سوله چې زه قسیم سولملی د عبیدالله عبیدی په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان څخه پر بېلابېلو مسایلو راپورونه او خبرونه لرو. دغه راز د نړیوالو مسایلو په اړه هم درته معلومات درکوو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د روغتیا پروګرام هم لرو. خو په خبري برخه کې اورئ چې پخواني ولسمشر حامد کرزي له هند غوښتي چې له افغان پوځیانو سره هر اړخیزي مرستې وکړي. نور مسایل هم لرو خو پیل به په خبرونو وکړو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ترکیه چارواکي وایي د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې پر یو واده د مشکوکي ځانوژونکي حمله په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمیره 50 ته ورسېده. نور مسایل هم لرو خو لومړی په کورونی خبرونه له محمد حدیث پر دې څخه.
السلام علیکم. په سر کې هم د څو مهم خبرونو سرچکی. د افغان حکومت ژیر ریاست وی د ولسمشر وی ژیر استرمنز د سیاسي هوکړې عملی کېدو لپاره بشپړه اراده موجوده ده. د کندوز والی وی په دغه ولایت کې ډیری جنگیدون کې وسلوال بهرنیان دي او د ننګرهار سیمه ایز چارواکي وی د طالبانو هغه قومندان چې په اساره کې د جګړې مشري کوله وژل شوی دی. دا هم بشپړ خبرونه. د افغان حکومت ژیر ریاست وی د ولسمشر وی ژیر رئیس ترمنز د سیاسي هوکړې عملی کېدو لپاره بشپړ اراده موجوده ده. دغه ریاست د وین مرستیال امید میسم نن ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د ولسمشر وی ژیر رئیس ترمنز د شوی سیاسي هوکړې عملی کېدل د شته اختلافاتو د حل یوازینۍ لار ده.
اراده لازم وجود داره، ممکن است با تاخیر، اما تلاش ها بر ازی هست که هر چه زودتر آنچه که به مردم افغانستان تعهد شده، آنچه که به جامعه جهانی تعهد شده و به او رسیدگی صورت بگیره.
د خاغلی میسم په خبره ولسمشر وی ژیر رئیس با په راتلونکو ناستو کې هم د سیاسي هوکړې د عملی کېدو پر احمد لا ډیر بحثونه وکړي. خو دواړه لوري په دې اړه مثبت نظر لري. د کندوز والی وی افغان امنیتي ځواکونو خان آباد ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته نیولې. د اسدالله عمرخیل ازادي راډیو ته وویل چې د خان آباد ولسوالۍ د بیرته نیولو عملیات د وسلوالو مخالفانو له لږ مقاومت سره مخامخ و. د خان آباد ولسوال حیات الله امیر هم ازادي راډیو ته وویل چې ولسوالۍ تیر ماښام په بجو بیرته د امنیتي ځواکونو لاسته ورغله. په همدې حال کې د کندوز والی وی د وسلوالو مخالفانو په منځ کې د سیمه ییزو طالبانو ترڅنګ چیچین، نوزبک او نور بهرني وسلوال هم شامل دي. طالبانو چې پرون سهارې د خان آباد ولسوالۍ نیولې وه، تر اوسه د امنیتي ځواکونو لخوا د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو په باب څه نه دي ویلي. او وروستی کورنۍ خبر د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وی د طالبانو هغه قومندان چې په حصاره کې د جګړې مشري کوله وژل شوی دی. د ننګرهار د والی ویانا تولیا خوګیانی وی د طالبانو قومندان نعیم خالد د افغان ځواکونو په برید کې وژل شوی دی. نوموړی وی د افغان ځواکونو په بریدونو کې له سلو زیاتو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ننګرهار د سیمه ییزو چارواکو په وینا له حصارک ولسوالۍ وسلوال مخالفین په شا تمبول شوي او دا مهال په حصارک کې وضعیت عادي شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بهرني خبرونه تر لنډې دمې وروسته واورئ.
د ترکیه چارواکي وایي د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې پر یوه واده د مشکوکي ځانوژونکي حملې په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمیر 50 ته ورسید. د غازی انتاب والی علي یارلیکایا نن وویل په دې تروریستي بمی حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر 50 ته رسیدلی دی. مخکې د وژل شوو کسانو شمیر 30 او د ټپیانو 94 تنه شول سوی وو. د ښار یوه اوسیدونکي ابراهیم وزدیمیر روټرز اژانس ته وویل
زموږ دوستان او گاونډیان په دې ځای کې وو. موږ خفه او دردېدلي یو. دا ظالمانه برید وو. موږ د دغسې ډله ایزو وژنو ختمېدل غواړو. موږ په خاص ډول ښځو او ماشومانو درد لیدلی دی.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په دې حمله کې چې پرون ناوخته وسوه داعش سختریزې ډله په لاس درلودلو تورنه کړې ده. د زیاته کړه د دغسې بریدونو هدف په ترکیه کې د قومي او مذهبي ډلو تحریکول دي. په همدې حال کې د ترکیې مرستیال صدر اعظم محمد شمشیک وویل داسې ښکاري چې دا وحشیانه حمله انتحاري وي. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. غازی انتاب د سوریې د سرحد په 4.5 کیلومتري کې پروت دی. ایران د لری واټنه توغندی دفاعي سیستم باور 303 عکسونه خپاره کړل. دا اول داسې دفاعي سیستم دی چې په ایران کې جوړ شوی دی. دغه عکسونه چې د ایران ګڼو خبري اژانسونو نن خپاره کړي پکښې ښکاري چې د ایران ولسمشر حسن روحاني او دفاع وزیر حسین دهقان د دغه دفاعي سیستم په وړاندې ولاړ دي. د دولتي رسنیو د راپور له مخې د ایران ولسمشر حسن روحاني هغه تاسیسات وکتل چې دغه دفاعي سیستم ته پکې پراختیا ورکول سوې ده. د ایران دفاع وزیر وویل باور 323 دفاعي سیستم د کروز میزایلو، بی پیلوټ الوتکو، جنگي الوتکو او بالستیک توغندیو د مخنیوي لپاره ډیزاین سوی دی. د ایران ولسمشر په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل د ایران پوځي بودیجه د تیر کال په نسبت دوه برابره زیاته سوې ده. حسن روحاني دغه ورځ نن په ایران کې د اول وار لپاره د جوړې سوې جنگي الوتکې انجن هم پرانیست. د اوکراین په ختیځ کې د اوکراین پاوز او روس پلوه بلتون غوښتونکي یو او بل د اوربند له موافقې په سرغړونې تورنوي. د اوکراین پاوز نن په یوه اعلامیه کې وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې بلتون غوښتونکو د جګړې لومړۍ کرښې ته نږدې د دولت تر ولکې لاندې سیمو باندې یو او یا واري اندښتونه کړي دي. په همدې حال کې بلتون غوښتونکي ادعا لري چې د اوکراین پاوز تېره شپه په دونیتسک کې د یغینو تر ولکې لاندې سیمو باندې د توپونو څه باندې 180 مرمۍ ویشتلې دي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو د روانې میاشتې په لومړیو کې ویلي وه د اوکراین په ختیځ کې وضعیت د خرابۍ خوا ته روان دی. د پر دښمن تور ولګوه چې هڅه کوي د مینسک د سولې پروسه په خطر کې واچوي. د دې موافقې هدف په اوکراین کې د روانې شخړې ختمول دي. ملګري ملتونه وایي د اوکراین په ختیځ کې د هغې شخړې له کبله چې د 2014 کال له اپریل میاشتې راهیسې دوام لري تر 9500 زیات کسان وژل شوي دي. شمالی کوریا خپل هیواد ته د رستوران د هغو 12 کاریګرو د ورستنولو غوښتنه کړې چې د روان کال په لومړیو کې جنوبی کوریا ته پناه یوړه. شمالی کوریا په یوه اعلامیه کې چې د دغه هیواد دولتي اجنس نن خبره کړې ویلي موږ به تر هغو مبارزه کوو چې خپل دغه ښځینه اتبا وژغورو او خپل هیواد ته راستنې کړو. دا د سیول د تیر اونۍ د ایران په اړه د پیونګ یانګ اول عکس العمل ګڼل کیږي. سیول تیر اونۍ ویل چې د رستوران 12 کارکوونکي او د دوی مدیر وروسته له هغې له دولتي توقیف نه خوشې کړی سول چې د دوی د قضیې څېړنه یې بشپړه کړه. دغو کارکوونکو چې په چین کې د شمالي کوریا په یو رستورانت کې کار کاوه په اپریل میاشت کې جنوبي کوریا ته پناه یوړه. پینګ یانګ پر سیول تور لګولې چې د کاریګرو دغه ډلې نیولې. دغه هیواد یو استراری کمیټه تشکیل کړې چې دغه کسان وژغوري خو جنوبي کوریا وایي دغه کسان په خپل خوښه ورغلې دي. شمالي کوریا له خپلې خاورې د باندې 130 رستورانتونه چلوي چې د پینګ یانګ لپاره د عوایدو یو مهمه سرچینه ګڼل کیږي.
د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو پر انټرنیټ پانه ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ باندې موندلای سي. اوراندې په خبرونه کې پر دغه موضوعاتو په تفصیل اوریدلای سي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی یو ور بیا له هند غوښتي چې له افغان پوځیانو سره پوځي مرسته وکړي. په دې خبرونه کې دا هم وایي چې د کندوز دولتي شورا غړي د دغه ولایت امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د افغانستان له نورو سیمو څخه هم د روسي امنیتي وضعیت حال درکو. د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون بیا د روانو جګړو له ناوړو پایلو اندېښنه لري.
مونږ د 2014 او 2015 کالونو ارقام مقایسه کړو نو تقریبا د زیتوب دوه چنده شوه ده. شپږ نوي فیصده افزایش پکې راغلی دی.
په نړیوالو موضوعات کې بیا د ترکیې د روسي خونړي حملې په اړه راپور درکو. د خبرونې په دوهمه نیمای کې د روغتیا پروګرام هم له یاده مباسي. سات دوی بجې او څه باندې 9 دقیقې سولې تاسې د ازادي راډیو خبرونه اورئ چې د افغانستان په لویو ښارونو کې په FM 3.15 څپې د اورېدو وړ دي. اوس هم راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. لکه څنګه چې مې د خبرونې په پیل کې وویل پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی په هند ژغ کړی چې له افغان پوځیانو سره هر اړخیزې مرستې وکړي. ښاغلی کرزی چې د هند د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز په بلنه هند ته تللی له بېلابېلو هندي رسنیو سره په مرکو کې له هنده غوښتي چې له افغان پوځیانو سره د ظرفیتونو لوړولو د وسلو مهماتو په تجهیز او روزنه کې مرسته وکړي. په دې موضوع زما همکار صفی الله سانګزی معلومات راټول کړي او همداسې بر سره په سټوډیو کې دی. سانګزی صاحب
مننه. سلام تاسو اوریدونکو ته. له افغان پوځونو سره د بهرنۍ مرستې او همکارۍ د جلب د هڅو په دوام پخوانی ولسمشر هم له هند څخه غوښتنه کړې چې له افغان پوځونو سره په هوایي او ځمکني برخه کې هر ډول مرستې وکړي. حامد کرزی په هند کې له بیلابیلو رسنیو سره په خبرو کې له هندي چارواکو غوښتي چې له افغان پوځونو سره د افغان پوځونو د تجهیز او تمویل او د روزنې په برخه کې فعاله ونډه واخلي او دا مرستې به خامخا ډېرې ګټورې ثابت شي. ښاغلی کرزی له هندو اکسپرس، وایر، اکس نیوز، اکسپرس آنلاین او څو نورو رسنیو سره په مرکو کې په همدې برخه ډېر ټینګار کړی دی چې له افغان پوځونو سره د هند مرسته مثبته تمامېږي او دا هیواد باید په بیلابیلو برخو کې مرستې وکړي. ښه ده چې د ښاغلي کرزی خبرې واورو.
We would continue to ask India for supporting the
Afghan. دوی موږ به د افغان پوځونو د لاپیاوړتیا او هغوی د ظرفیتونو د لوړولو په خاطر له هندي چارواکو څخه د مرستې لپاره خپلې غوښتنې جاري وساتو. په هوایي او ځمکني برخه کې په ټولو برخو کې چې هند کولای شي موږ ترې مرستې غواړو. د روزنې په برخه کې هند د پولیسو او اردو د روزنې لپاره ډېر ښه مرکزونه لري. د وسلو او نورو پوځي برخو کې په هره برخه کې چې هند مرسته کولای شي مرستې به د قدر وړ وي. خغلی کرزی هم درز ویلی هند تر دې مخکې هم د افغان ځوکونو پر روزنه او په هوایي برخه کې د هغوی د تجهیز او هم درز له افغان پوځونو سره د څو هلیکوپټرونو مرسته کړې او اوس هم د دغو پوځونو په اړتیا تر نورو ښه پوهیږي. نو که مرستې د همدغو اړتیاو په اساس ترسره شي د افغان پوځونو د پرمختګ لپاره به موثریت ډیر زیات وي. هند ته د پخواني ولسمشر حامد کرزی د سفر او افغان پوځونو سره د هند مرستې د جلب په اړه افغان چارواکو څه نه دي ویلي، خو موږ هڅه کوو چې په دې اړه باندې د افغان حکومت او یا هم ملي شورا د استازیو خبرې راوخلو.
کور ودان صفی الله ستانکزی چې له هند د ولسمشر حامد کرزی د غوښتنې په تړاو چې البته له دغه هیواده د افغان پوځیانو د تجهیز مسله مطرح کړې راپور راکو.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
مخکې مو واوریدل چې پخواني ولسمشر حامد کرزی له هند غوښتي چې د افغان ځواکونو سره پوځي مرستې وکړي. د غوښتنې په داسال کې مطرح کېږي چې د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو په ځینو سیمو کې خپلو حملو ته زور ورکړی دی. د همدې نامنې په لړ کې د کندوز ولایتي شورا غړي وایي چې د مرکزي حکومت د نه پاملرنې له کبله اوسمهال کندوز او د دې ولایت یو شمېر ولسوالۍ د محاصرې په حالت کې دي. په دې اړه لسیمیز مشمکار اجمل لاریان دا راپور راکوي.
د کندز د ولایتي شورا غړي وایي چې د مرکزي حکومت د نه پاملرنې له کبله دغه ولایت د محاصرې په حالت کې دی، ځکه اوس مهال د کندز مرکز پورې اړوند په نږدې سیمو کې له 15 ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ درنه جګړه جریان لري. د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه جګړې له کبله پر کندز ښاریانو باندې برېښنا پرې شوې او د څښاک اوبه بندې شوې دي. ښاغلی ایبی په د کندز تخار همدارنګه د کندز شیرخان بندر پر لویو لارو باندې له څو ورځو راهیسې جګړه دوام لري او د کندز ښار باندې برېښنا قطع شوې، همدارنګه د څښاک اوبه بندې شوې دي او په ټوله کې خلک ډېر اندېښمن دي. په ورته وخت کې د ولایتي شورا یو شمېر نور غړي بیا وایي چې شپږ ورځې کېږي د کندز څخار لویې لارې د ترافیکو پر مخ تړلې ده. همدارنګه د کندز مرکز برسېره د دې ورځ په شپږو ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی چې له کبله د کندز ولایت خلک ډېر اندېښمن کړي دي. اسدالله سادات د کندز د ولایتي شورا یو تن غړي په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل: له موږ سره ولسمشر همدارنګه د ملي دفاع او د کورونوی چارو وزیرانو ژمنې وکړې، خو دوی خپلې ژمنې په عمل کې پیاده نه کړې چې له کبله یې په کندز کې امنیتي وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. بلخوا د کندز ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې مرکزی حکومت او د دې ولایت سیمه ییز اداره جدي اراده لري څو دغه ولایت ډېر ژر د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي. د کندز ولی اسدالله عمرخیل د دې ولایت خلکو ته ډاډ ورکوي چې دغه ولایت بیا ځل سقوط نه کوي او پر خلکو باندې غږ کوي چې پرته له کومې ویرې خپلو ورځنیو فعالیتونو ته ادامه ورکړي. ښاغلی عمرخیل په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
تهاجمي عملیاتونه چې له 15 تاریخ دی دی روان میاست نه دو کندوز پا مختلف و مناطقو که شروع سوی و او یا کسا دو دخمن نه وزل سوی دی و پندوز کسا زخمیان لری او دو عرادی هنوی تانگونه دی دوی تخریب سوی دو عرادی رنجر موترونه تخریب سوی
دی ولایتی شورا غړو دغه اندېښنې په داسې حال کې رابرسېره کېږي چې له شپږو ورځو راهیسې د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ درنه جګړه دوام لري او تېره ورځ د کندوز د خان آباد ولسوالۍ هم سقوط کړی و. خو له څو ساعتونو سقوط نه وروسته د افغان ځواکونه وتوانېدل چې د خان آباد ولسوالۍ بېرته له وسلوالو طالبانو څخه ونیسي. خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو د خپلو کسانو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
د کندوز له نامنه یو ځو فرات د فرا ولایت بشرود ولسوالۍ کې درې امنیتي پوستې د دولت د وسلوالو مخالفانو لاس ته لوېدلې دي. امنیتي چارواکي وایي چې دغه امنیتي پوستې دوی خپله خوشي کړي او بل ځای ته انتقال کړي دي. نن د فرا ولایت امنیتي چارواکو په یوې خبري ناسته کې ویل چې په بشرود ولسوالۍ کې دوی دغه امنیتي پوستې یوې ستراتیژیکې سیمې ته انتقال کړي دي. نور هل له فرات څخه زموږ د همکار احمد شاه فطرت راپور کې.
د فرا ولایت په پښرود ولسوالۍ کې درو امنیتي پوستو د سقوط په اړه نن د امنیتي چارواکو لخوا یو خبري غونډه جوړه شوې وه. په فرا ولایت کې د ملي اردو دوم پل لواء قمندان میر اسدالله کوهستاني په دغه ناسته کې دا ومنله چې د درو امنیتي پوستو څخه یې په پښرود ولسوالۍ کې شاتګ کړی دی. دغه خبره دغه پوستې د چهارمغز، چپک او دوکین په سیمه کې موقعیت درلود چې د پښرود امنیت لپاره ګټورې نه وي. دغه خبره دغه پوستو ته یې تغییر ورکړی دی. کوهستاني زیاتوي چې دغه پوستې د کلو د منځ څخه د کلي څنډې ته ایستل شوي تر څو د ولسوالۍ د امنیت هم پوره خوندي شي او همداشان وکړی شي د هغه ځای څخه د پښرود ولسوالۍ نورو سیمو ته هم پوځي عملیات وغځوي. کوهستاني وایي د امنیت شورا د فیصلې سره سم باید امنیتي پوستې په استراتیژیکو سیمو کې وي او هغه سیمې چې اوس دغه پوستې راغلي استراتیژیکې سیمې بللی شو.
تعداد کثیری از پرسنل خود در جای انداخته بودیم که کوچکترین کمک برای امنیت پشترود
موږ خپل ډیر پرسنل مخکې داسې ځای اچولی و چې د پښرود ولسوالۍ امنیت ته یې هیڅ ګټه نه درلوده. اوس هم دغه پوستې داسې ځای راوړل شوي چې له یوې خوا د ولسوالۍ تحکیم لپاره امنیت برابروي او له بلې خوا د خلکو د کورونو څخه لرې دي او نور ملکي کسان ته زیان نه رسېږي. موږ شاتګ نه دی کړی، فقط امنیتي پوستو ته مو تغییر ورکړی دی. له بلې خوا دولت وسلوالو مخالفانو ویاند قاري یوسف احمدي بیا ویلي چې دوی دغه پوستې په زور نیولې او دولتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. خو امنیتي چارواکي بیا دا خبره نه مني. د فرا ولایت په پښرود ولسوالۍ کې له کابو یوې میاشتې راهیسې جګړه روان ده. خو اوس امنیتي چارواکي وایي چې دغه جګړه پای ته رسېدلې ده. ولې د سیمې خلک بیا وایي چې اوس هم په دغه ولسوالۍ کې دولت وسلوالو مخالفان پراخ شتون لري او هر ګړی د جګړې احتمال لیدل کېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بله دوستانو، د ازادي راډیو په روسي خبرونه، راپورونه او نور خبري مطالب تاسو د ازادي راډیو پر انټرنیټ پانه ازادي راډیو ټکی کم باندې هم موندلی سي. اوس مرزو یوې بلې مسلې ته. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د جګړې لشکې لوغاړو غواړي چې د جګړې پر مهال د ملکیانو ژوند او استوګنځایونو ته جدي پام وکړي. د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار وایي چې د تیرو کلونو په پرتله د بې ځایه سوو شمیر دوه چنده زیات سوی چې 60% ماشومان جوړوي. زموږ همکار اجمل تورمن له ښاغلي بیدار سره مرکه کړې او په سر کې همدا د بې ځایه سوو د وضعیت په اړه پوښتلې دي. تل نه شغله بيدار په ډاړه وای
ډیری هغه کسان چې د جنگ د وجنه خپل کورونه پریږي او هغه ځایونه کې چې د سل د پاره وشیدل دي، متاسفانه چې په دې تعداد کې جنگ شدت نه د وجنه زیاتواله راغله ده. موږ که د 2016 او 2015 کالونو ارقام مقایسه کړو نو تقریبا د زیتوب دوه چنده شوه ده، 6% افزایش پکې راغله ده. او د ټول بې ځای شوو کسان د 60% په حدود کې ماشومان دي. ښځې او ماشومان او زاړه بوډاګان چې د ډېرو عمر خاوندان وي، دا یو غټه مسله ده چې په دې بې ځایتوب کې ډېر ضرر ګوري. په دې وروستیو کې د جنګ د وجې نه که په شمال شرق کې ده، که د بغلان په نظر کې ونیسو، کندوز په نظر کې ونیسو، تر فاریابه پورې او د هلمند حوزه راواخلو، یعنی جنوبي ولایتونه او د مشرقي ولایتونه، د ننګرهار فرزند وضعیت را واخلو، ډېرې د شوي کسان د ډېرو کمو امکاناتو معیشتي امکاناتو سره خپل وطن پرېږدي. یعنی په یو جوړه کالیو کې دوی د خپل کورونو نه بېځای کېږي، دوی د معیشتي شرایطو او د نورو خدماتو نه هېڅ بهرهمند نه دي په دې نویو ځایونو کې. اوسو مسلې د بېځای شویو کسانو پورې مربوط ډېرې د اندېښنې وړ دي. یعنی حق د تعلیم د ماشومانو، حق د صحت او د سرپناه نه موجودیت، دغه درې مسلې چې د دې په خوا کې د څښاک اوبه او دا نور مسلې هم شته دی چې بېځای شویو کسانو ته راپېښې دي. په ځینو ځایونو کې نړیوالو ادارو یو څه بیړنۍ مرستې کړي دي خلکو سره، ولې دا ډېر کم دي. دا د دولت مکلفیت جوړېږي چې په نوي ځای کې
بله خغل میدر ستاسی غختنی د جګړی لخکی لغاړو نه په دې برخه کې څه دي؟
د دولت او د دولت مخالفین او دوه خو ته زمونږ دا درخواست دی چې د جنوا کنوانسیون په حساب باندې، یعنی بشرپاله قوانینو په حساب باندې، دو ملکیان هغه څوک چې په جنگ کې فریق نه دي دوی ونه وژني او دوی زخمي نه کړي او د دې کورونه بمبار نه کړي، د دې کورونو باندې مرمۍ ونه ولي او عامه تاسیسات او خدمات دوی باید هدف ونه ګرځوي، لکه د مکتبونه، لکه کلینیکونه او نور عامه تاسیسات، لکه بازار، لکه دوکانونه، لکه د عامه منفعت او د ګټې اخیستو لپاره دغه ځایونه چې دي.
د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون ویاند رفیع الله بیدارو.
جوان سری کسا پولیس و جن سویدی
تکار و سرسکیون ها با که تکار مریض داغ ہے
آزادی
خزین نتر سر اجازه نور که چه دوت باشی تسکره وخی
دلانه فیصله و منگوله وقت در شری
پوهنه
سویمون پا مکتب که دباران دپارا بانایی نستمون پا زمگه که اینو
تاسو اساسی حقونه آزادی راڈیو 1206 نوی منزنه چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
دوستانو د ازادي رادیو خبرونه تاسو کولای سي په همدې 3.15 صفه باندې د افغانستان په ټولو شهرونو کې د سهار لوونه د ماشام تر اوبو جوپري ووري او د ماشام لوونه بیا د سهار تر اوبو جوپري په همدې صفو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه لري. اوس به هم له رحمت الله افغان څخه ووري چې د کابل چاپ لسپانو نن پر کومو مسایلو باندې تمرکز کړی.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د کندوز ولایت د خنابات ولسوالۍ او د ځینو نورو سیمو د سقوط پر څرنګوالي لیکنې او تبصرې کړې دي. ملي ارمن ورځپاڼې لیکلي، طالبان د کندوز له خنابات ولسوالۍ څخه چې یوه ورځ وړاندې نیولې وه وشړل سول. همدا ورځپاڼه په خپله سر مقاله کې لیکي، کندوز ښار د وسلوالو طالبانو په حمله کې دی. ښار باندې د دښمن له لورې اوبو او د برېښنا جریان پرې سوی دی. د سرنوشت خپلواکې ورځپاڼې عنوان دی د سقوط او بیرته نیولو لوبه. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، دا سمه ده چې افغان ځواکونه د یوې سیمې د بیرته نیولو توان لري او پیاوړي هم دي. د لیکوال په باور که افغان ځواکونه له سقوط وړاندې پر یوه سیمه تمرکز وکړي او فشار پرې راوړي، نو وسلوال مخالفان هومره توان نه لري چې د افغان ځواکونو پر وړاندې مقاومت وکړي. د لیکوال په باور ستونزه دا ده چې د ولسوالیو سقوط او بیرته نیول افغان دولت ته سخت زیان اړوي او مخالفین پیاوړي کوي، او ځینې ولسوالۍ چې ژر بیرته ونه نیول سي نو د وسلوالو مخالفینو پر پیاوړیو مرکزونو بدلیږي. اصلاح ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي دا چې په دې وروستیو څو ورځو کې په افغانستان کې جنگ جګړې زیاتې شوې، دا د پاکستان د هغو فشارونو د غبرګونو پایله ده چې نړیوالو په دې هیواد باندې اچولی دی. د سرمقالې په پایله کې یادونه شوې که څه هم دښمن د افغانستان په ځینو سیمو کې ټکنۍ پرمختګ کړی، خو د لیکوال په باور بیا به هم کومه پایله ترلاسه نه کړي او له ماتې سره به مخ شي. د دنیا ورځپاڼې په سرمقاله کې یادونه شوې، پاکستان هغه هیواد ده چې په هیڅ برخه کې ورباندې باور نسی کېدای. د لیکوال د معلوماتو له مخې پاکستان په سیمه کې په سیاسي او اقتصادي بېثباتۍ باندې فکر کوي، نه د هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پراختیا او همکارۍ باندې. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، پاکستان له تروریزم سره د همکارۍ له امله د نړیوالو تر کلک فشار لاندې دی، نو له همدې امله یاد هیواد هم غواړي چې افغانستان تر فشار لاندې وساتي. سرخط ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي که په 2014 میلادي کال کې په لرو پرتو سیمو یا کرښې ته څیرمه طالبانو ته د سر پورته کولو موقع نه وای ورکړل سوی، ښایي خبره د ولسوالیو تر سقوط او د لویو لارو تر تړل کېدو نه وای رسېدلې. وړاندې په سر مقاله کې راغلي که څه هم غوڅ ملاتړ ماموریت له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې د افغان ځواکونو په ملاتړ بمباري وکړه، خو نه یې د بغلان په دهنغوري کې د وسلوالو مخه ډب کړی سوه او نه یې هم د خانآباد ولسوالۍ د سقوط مخه ونیولی سوای. د ویسا ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي د روانو بدمرغیو ځواب چارواکي ورکوي.
تاسید ازادي رادیو خبرونه اوري دوستانو کوراندې مو وخت پیدا کین نو ازادي رادیو ته به ساسو راغلي لند سمسونه هم ولولو.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ترکیه چارواکی وای په روسي خونړی حمله کې د وشلسو کسانو شمیر 50 ته لوړ شوی دی. په دغه حمله کې چې د ترکیه په جنوب ختیځ کې د واده پر مراسم وسوه او چارواکی د ځانوچونکو حمله شکر باندې کوي په لسګونه نور کسان ټپین شوی دی. د ترکیه ولسمشر د حمله د داعش کاربولی وای چې له دا ډول حمله هدف په ترکیه کې د مختلفو قومونو ترمنځ د کرکې را پرول دی چې د په وینا هیڅکله به بریالي نسی. نور تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
په ترکیه کې د واده پر مراسمو په حمله کې د وژل شو کسانو شمیر 50 ته ورسید. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د اسلامي دولت ډله یا داعش د دغې حملې مسؤول بللې ده. چارواکو وویل ګمان کوي دا به یوه ځانوژونکې حمله وه چې تېره شپه د ترکیې په جنوب ختیځ کې سوریې پولې ته نږدې د غازیانتاب ښار کې وشوه. چاودنه د خلکو په هغه ګڼه ګوڼه وشوه چې د باندې په سړکونو کې د واده په مراسمو کې نڅاګانې کولې. مخکې په دې حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر 13 تنه او د ټپیانو 94 تنه ښودل شوی و. د ترکیې د روغتیا وزیر رجب اقدار چې د ټپیانو لیدو ته روغتون ته ورغلی و وویل ډېر کسان ټپیان شوي دي. ټپیانو شمیر بدلیږي ځکه برسیرن ټپیان رخصت شوي دي. د غازی انتاب والی علي یارلیکایا دا یوه تروریستي حمله یاده کړې ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په یو خبر کړي بیان کې وویل چې په امریکا کې د میشت خطیب فتح الله ګولن چې هغه په ترکیه کې د ناکامې کودتا مسؤول بللې د ډلی د منع کړی شوي د کردستان د کارګرانو د ګوند پیکې کې او داعش ترمنځ چې ښایي د غازی انتاب حمله یې ترسره کړې وي ترمنځ هیڅ توپیر نشته. اردوغان وویل زموږ هیواد او خلک د هغو لپاره چې پر موږ حمله کوي یوازې یو پیغام لري او هغه دا چې تاسو به بریالي نشئ. د راپورونو له مخې د واده په دغو مراسمو کې ډیرو کردانو ګډون کړی و. د ترکیې دوغان خبري آژانس د راپور له مخې د ناوې او زوم اصلي ټاټوبه د کردستان ختیځ لوري ته د سرت سیمه وه چې هلته د جګړو له امله دوی کډه کولو ته اړ شوي وو. د حریت ورځپاڼې د راپور له مخې دواړه په دې پیښه کې ټپیان شوي او په روغتون کې بستر شوي خو روغتیایي وضعیت خطرناک نه دی. د پیښې یو عیني شاهد رویټرز آژانس ته وویل
زموږ دوستان او ګاونډیان په دې ځای کې وو. موږ خفه او دردېدلي یو. دا ظالمانه برید وو. موږ د دغسې ډله ایزو وژنو ختمېدل غواړو. موږ په خاص ډول ښځو او ماشومانو درد لیدلی دی.
کورد پلاوی د کردستان د خلکو ډیموکراتیک ګوند وویل یو شمېر غړو یې په واده کې ګډون کړی و. د ترکیې ولسمشر وویل له دا ډول حملو هدف په ترکیه کې د مختلفو ډلو لکه عربانو، کردانو او ترکمنانو ترمنځ د اختلافاتو ښودنه او د قومي او مذهبي کرکو ته لمن وهل دي. دغه حمله څو ساعته وروسته له هغې کېږي چې د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدریم وویل چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به ترکیه د سوریې د کورنۍ جګړې د هواري په هڅو کې له دې زیات فعال رول ولوبوي. له ډېرې مودې راهیسې ترکیه په دې تورنه ده چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر راپورته کېدو یې سترګې پټې کړې دي. انقرې چې دغه تورونه یې رد کړي وروسته له هغې د سخت دریځو وسلوالو پر ضد جدي اقداماتو ته مخه کړې چې په خاوره کې حملې وشوې.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واورئ.
د روغتیا پروګرام د خبرونې په دوهم نیمه کې تر لندو خبرونو وروسته مهیروي خو تر هغه مخکې
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم ځواک لیکلی په هلمند کې طالبانو یو بشري ناورین رامنځته کړی دی. د شارپو لارې تړل سوي دي او د خوراکي توکو بیې ډېرې زیاتې دي. نقیب الله وایي که د ولسمشر او اجرایي ترمنځ ستونزې او اختلافات دوام وکړي، نو د هلمند جګړه به هم دوام وکړي او نورو سیمو ته به پراخه سي. عبدالباري ظاهري لیکلي نامې د خلکو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړی او کاروبار اصلا نسته. کریم الله جعفري کابل ته د حزب اسلامي د پلاوي د راتګ جزئیات غوښتي دي. اوریدونکو پاته اسمسونو به د پراتلونکو خبرونو کې ولولو، خو سات دوه نیم بجې سولې ور بیا د دې مهال مهم لنډ خبرونه له محمد حدیث پر دې څخه.
د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ د سیاسي هوکړې عملي کېدو لپاره بشپړ اراده موجوده ده. د طالبانو د مولا محمد رسول د ډلې ویان مولا عبدالمنان نیازی هغه وازی رد کړی چې ګواکې د مولا محمد رسول پر ځای بل کس د ډلې د سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي د طالبانو هغه قومندان چې په اساره کې د جګړې مشري کوله وژل شوی دی. د میدان وردګ ولایت د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي چې په دغه ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو موجودیت خلکو ته جدي ستونزې پیدا کړي. په شمال کې د 209 شاین قلوردو مسولین وایي چې د کندوز په چاردرې ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې یو ویش وسلوال طالبان وژلي دي. د بغلان د کلیو پراختیا ریاست مسولین وایي چې په دوشي ولسوالۍ کې د اوبو د ضایع کېدو د مخنیوي لپاره د 2 میلیونو افغانیو په ارزښت استنادي دیوال جوړوي. د ترکیې چارواکي وایي دغه هیواد په جنوب ختیځ کې پر یوه واده د مشکوکې ځان وژونکې حملې په نتیجه کې د وژل شویو کسانو شمیر 500 ته ورسید. ایران د لرې واټنه توغندي دفاعي سیستم باور 303 اوی عکسونه خپاره کړل. دا اول دفاعي سیستم دی چې په ایران کې جوړ شوی دی. د اوکراین په ختیځ کې د اوکراین پوځ او روس پلوه بیلتون غوښتونکي پر یو بل د اوربند له موافقې په سرغړونې تورنوي. او شمالي کوریا خپل هیواد ته د رستوران د هغو 12 کارګرو د ورستنولو غوښتنه کړې چې د روان کال په لومړیو کې جنوبي کوریا ته پناه وړې وه.
دا نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر انټرنیټ باندې موندلای سي، ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ آدرس دی. اوس به هم له مرزي احمد زی څخه د نن ورځې مهم اقتصادي خبرونه واورو، ورپسې له ناجي صاحبي سره پاتې سي د روغتیا په پروګرام کې.
د کندهار د تازه میوې د سوداګرو د ټولنې مشر وایي چې د سپین بولدک او چمن ترمنځ پولې د لارې د تړلو له امله افغان سوداګرو په دغه ولایت کې څه باندې 100,000 افغانۍ تاوان کړی. د دغه ټولنې مشر نانی آغا نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د سپین بولدک لار د پنځمې له مازدیګر راهیسې پاکستان تړلې چې له امله 3,000 کسان وزګر شوي دي. پاکستان تر دې دمه د چمن او سپین بولدک ترمنځ د پولې د تړلو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سپین بولدک تر تور خم روسه تر ټولو مهم بندر دی چې له دې لارې افغان سوداګر پاکستان ته صادرات کوي او پاکستانی مالونه له دې لارې افغانستان ته وارديږي. د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې د سرخرود ولسوالۍ په شیخ مصری صنعتي پارک کې افغان سوداګرو د شپږ میلیونه امریکایي ډالرو په مالی لګښت د قیمتي ډبرو او مرمرو د پروسس سلور فابریکو په فعالیت پیل وکړ. د دغې خونې اجرایي امر ډاکټر شمس نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په هره فابریکه کې شاوخوا 1.5 میلیونه امریکایي ډالر پانګونه شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې اوس څلور فابریکې جوړې او په راتلونکو څو ورځو کې به د شپږو نورو فابریکو چارې بشپړې او په فعالیت به پیل وکړي. نوموړي زیاته کړه هر فابریکه کې شاوخوا 1.5 کسان په دندو ګمارل شوي چې د پاتې شپږو فابریکو په جوړېدو سره به سلګونه نورو کسانو ته هم د کار کولو زمینه برابره شي. ډاکټر شمس وایي په خوا به د قیمتي ډبرو او مرمرو پروسس په پاکستان کې کېده، خو له دې وروسته په افغانستان کې کېږي. د هم د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې 1,250 افغانۍ، 1.5 کیلو بوجۍ بوره 2,450 افغانۍ، 1.5 منۍ بوجۍ وریجې 1,550 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,050 افغانۍ، 1 لیتر پټرول تیل 8.5 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل تیل 6.5 افغانۍ. او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 25 افغانۍ او 25 پوله، یو یورو 15 افغانۍ او 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 6 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی کلدار 6.5 افغانۍ.
روغتیا در جوان شتمنی.
السلام علیکم دوستانو، از نجیه سپایل خپل نور همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. دوستانو، خبرونه زنګړی شوی جاردیا ناروغي ته او په خبرونه کې د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال را سره ملمه ده یو ساسي پوښتنې ځوابوي. نمرې ډاکټر صاحب تخرغ لاس په خبرونه کې
مننه صاحب سپستړی مشي
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب چې خبرونه ترغلی تاسو مخکې دې خبرونه پیل کو د جاردیا ناروغي په اړه یو راپور چمتو شوی د راپور به ور به ورش
سمه ده.
جاردیا یو میکروبی ناروغي ده چې د پیدا کېدو اصلي لامل د جاردیا لمبرا په نوم یو ډول پرازیت دی. روغتیایي مسؤلین وایي د ناپاکو اوبو څښل، پاتې شونې خواړه، نامینځلې میوه او ترکاري خوړل انسان په دې ناروغۍ اخته کوي. د نس شدید درد، قبضیت، زړه بدوالی او اسهال د دې ناروغۍ له مهمو نښو نښانو څخه شمیرل کیږي. همدارنګه ویل کیږي چې د جاردیا پیښې په دې موسم کې تر ډیره په ماشومانو کې لیدل کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ساري ناروغیو د ریاست سلاکار ډاکټر نوراقا زاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې موسم کې خصوصا په ماشومانو کې د خطر ډېر صدا وقایوي تدابیر په ماشومانو کې خصوصا په افغانستان کې نه نیول کیږي. اکثرا چون دا میکروب یا دا بکتریا د خولې له لارې وجود ته داخليږي، د ملوثو خوراکي موادو او ملوثو اوبو په واسطه یا ناپاکو غذایي موادو له لارې وجود ته داخليږي او د دې سالاتو باعث کیږي په ماشومانو کې ډېر زیات او د ګرمۍ په موسم کې.
نوموړي همدارنګه ویل چې د جاردیا د مخنیوي یوازینۍ لاره دا ده سو تازه میوې او ترکاري دي تر خوړلو مخکې په پاکو او مالګینو اوبو پریمنځل شي.
بهترین طریقه د مخنیوي فقط د پاکو اوبو څخه استفاده کول دي او د پاکو خوړو څخه او هغه خواړه چې د شپې پاتې کېږي ورځ ته یا د ورځې شپې ته هغه که چیرې د ښه د سیوې شول شي یا ښه حرارت ورکړ شي ښه ترخه کنه غیر له هغې استفاده ونه شي او خصوصا د تشناب د تلو نه وروسته د ډوډۍ خوړلو نه مخکې بعضې حالاتو کې لاسونه په صابون او اوبو مینځل شي او خصوصا ماشومان پاک غذا، پاک اوبه او پاک لاسونه د دې مکروب په مخنیوي کې ډېر زیات رول لري.
د ښاغلي زاهد په وینا د جاردیا ناروغ باید بې له ځنډه د طبي معایناتو او درملنې لپاره نږدې روغتیایي مرکز یا د دې ډول ناروغیو متخصص ته ورسول شي. روغتیایي کارکوونکي وایي یو شمېر کسان د جاردیا ناروغي نه پېژني ځکه د دې ناروغۍ نښې هم د امیب او کولرا په څیر اسهال لرونکو ناروغیو سره ورته والی لري. د دوی په وینا که چیرې په جاردیا د اخته ناروغ درملونه په خپل وخت ونه شي نو ممکن ناروغ شخص ناوړې پایلې ولري. دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري، راپور مو واورېده د جاردیا په اړه. ډاکټر صاحب اقبال، راځو خپرونې ته. په خپرونه کې د جاردیا په اړه به تاسو نور معلومات هم ورکړي. تاسو اوریدونکي هم کولای شئ چې خبرونې ته ټلیفون وکړي او د اړوندې موضوع په اړه له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړي. د خبرونې سره د اړیکو نیولو لپاره موږ د ټلیفون شمیرې دي 0992 215 40 بل شمیره ده 0928 225 55 او همدارنګه کولای شئ چې تاسو د ازادي راډیو فیسبوک پانل لري هم خپلې پوښتنې واستوئ. ډاکټر صاحب اقبال، راځو د خبرونې په سر کې جاردیا څه ډول ناروغي ده که په دې اړه یو څه معلومات ورکړي.
د ستر واک په سپیشلی نامه لومړی د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته او هغه څوک چې موږ د فیسبوک په صفحه په ژوندۍ بڼه ویني سلامونه، احترامات او نیکې هیلې وړاندې کوم. الله دې وکړي چې د ښه صورت جامع پرتن اوسی. جاردیا یا د جارډیاسیس په نوم باندې دا یو انتانی میکروبی ناروغي ده چې د یو پرازیت چې په سترګو باندې نه ښکاري، اکثرا د مایکروسکوپ په واسطه باندې د لیدلو وړ ده، منځته راځي. او د دې ناروغۍ عامل چې دی د جاردیا په نوم باندې یو پرازیت دی چې نوم یې د جاردیا لمبیلا په نوم باندې دیږي او اکثرا یو متحرک او خپل اته فلاجل لرونکي پرازیت دی. دغه ناروغي چې دا په دغه موسمونو کې خصوصا د ګرمۍ په موسم کې ډیره زیاته لیدل کیږي. پیخې په ماشومان او غټانو کې لیدل کیږي چې ماشومان ډیر زیات په دې ناروغۍ باندې اخته کیږي. د اخته کېدو لاملونه چې دی وای چې اکثرا ککړې اوبه او ککړ خوراک. وګورئ زمونږ ستاسو ټولنه ډیره غریبه ده، ډیرې زیاتې ستونزې او مشکلات په کلو بانډو کې لرو، حتی موږ او تاسو د څښاک پاکې اوبه نه لرو. د بارانونو ډنډونو د اوبو څخه کله کله استفاده کیږي، د ویالو او اکثرا د سرخلاصې اوبو څخه په آزادانه ډول سره استفاده کیږي، چې په همدغه وخت کې د دغې جارډیا سیستونه یا هغه پوخ چې اکثرا جارډیا د خپل دفاعي حالت په واسطه باندې د ځان څخه تاو کړی دی لیدل کیږي او اکثرا پرې ماشومان او غټان اخته کیږي. د بلګې په ډول زه به یو مثال درکړم چې اکثرا موږ او تاسو کله ګورو د پغمان درې ته که چېرته فکر وکړو، یا په ننګرهار کې یا په نورو ولایتو کې چې د یوې چینې څخه اوبه را رواني، کله چې دغه ککړې اوبه را رواني په دغه اوبو کې وګورئ وایي دغه پرازیت چې دی بغیر د انسان څخه حیوانات هم اخته کولی شي. که چېرته د حیواناتو یا د څارویو فضوله مواد په دې اوبو کې را وغورځېږي او ککړ شي او دغه ککړې اوبه موږ وڅکو او یا په همدغه ککړو اوبو باندې خپله میوجات یا نور څه خواړه ومینځو، دا به په دغه خوړو پرازیتونو باندې اخته وي. دغه لارې د انتقال عمده لارې دي چې د دې سره سره باید موږ او تاسو ته دا سوال پیدا شي چې کم کسان په دې ناروغۍ باندې ډیر زیات اخته کیږي. هغه ماشومان چې هغوی د خپل نظافت خیال نه ساتي. یو ټکي ته زه باید د میندو پام وګرځومه چې دا په ژوند کې یو دود وګرځوئ چې مخکې د ډوډۍ خوړلو څخه باید ستاسو ماشوم په صابون باندې لاس ومینځي، او وروسته د تشناب د عادت څخه باید ماشوم په صابون باندې لاس ومینځي تر څو پورې که هر هغه میکروب د دې لاسونو ګوتو پورې وي او که خواړه پاک وي هیڅ وخت به دا په ناروغۍ باندې نه اخته کیږي.
ډېره مننه قیصه پښتون په لیږه کې د پښتنه اخلو. مهرباني وکړئ سلام علیکم، روغتیا ژوند شتمني پروګرام اورئ.
بله محترم صافی خوري تاسو سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته، او تاسو محترم کمی پیژندلی ډاکټر صاحب پرویز اقبال ته سلامونه وړاندې.
علیکم سلام، مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه ولرې.
پښتون دغه ناروغي په باره کې دا ده وګر چې باسته پروګرام اول دغه وانه اورېدې زه په تدریس اخته وم، دا اوس مې راډیو چالانه کړه. ناروغي چې پیدا کیږي دول چې له میکروبونه پیدا کیږي واقعاً د خوښۍ دی. واقعا موږ یو داسې جامعې چې فرق نه شو کولی په میکروب اخته، او دا ناروغي یعنې په شین پورې هم اړه لري که نه لري، په نرو کې ډېره پیدا کیږي او که په ښځو کې ډېره پیدا کیږي، او که چیرې په ښځو کې پیدا کیږي حامله وي او ماشوم یې په ګېډه کې وي، د هغه ودې ته پیدا کیږي، د هغه د هغې او ماشوم ته مرسی کې نه رسی، او دغه ناروغي که چیرې علاج یې ونیشي څومره خطرناک واقع کېدلی شي. او یوه پوښتنه مې دا ده چې موږ خو ته اقبال موږ خو په یو داسې جامعې کې اوسېږو چې د تعلیم کچه مو ډېره کښته ده، نو څنګه د دغه ناروغۍ په باره کې وله تاسې خوشحاله شي او آګاهي ورکوي ټول خلک نه اوري، څنګه آګاهي ورکول شي دلته چې د چا مسؤلیت دی؟
ښه، ډېره زیاته مننه دغه پوښتنې به ځواب شي. تاسې خپرونې سره پات شئ، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب اقبال.
ها جناب قاری صاحب، پښتون خو چون استاد دی او د استاد په صفت باندې په ډېر ښه شکل سره دا موضوع وڅېړله، او ډېرې زیاتې پوښتنې چې حتی موږ سره هم په زړه کې وي او د خپرونې په اوږدو کې به هم حل کړو. خورا به شو وایي دغه ناروغي چې دا په ماشومانو کې، هغه ماشومان چې د مور د تیسا خانیولی تر 15 کلنۍ لس 15 کالو پورې په دغه پیښو کې ډیر زیات لیدل کیږي، خو د تیپ پورې نیولو ماشومانو کې پیښې ډیرې کمی دي. علت یې دا دی چې هغه ماشوم چې فقط د مور شودرې وي، د مور په شودو کې د جارډیا په نوم باندې پرازیت موجود نه دی، خو وایي چې دغه ماشومان که چیرته د هغه ماشومانو په واسطه باندې چې د هغوی لاسونه او ګوتې د پرازیت په واسطه ملوث وي او دغه ماشوم ته په خوله کې ګوته ووهي، یا کوم لوښي کې د ماشوم ته خواړه جوړی د مور لاسونه ککړ وی هغه وبه چې هغه وبه ککړ یو دی ماشوم د پکه حتی وچ شو د جوړی سیرلاک یا ورته پکې کم کچالو یا شوروا یا بل سیا ډوړی ورته ماتای وای کول شي چې حتی دغه کوچنی ماشوم هم په جرګه باندې اخته شي. په زمین کې هغه ماشومان چې هغوی د دوو کالونو پورته عمر لري دوی کله چې د تشناب د معذرت څخه راوځي چون ټولنه زمونږ ډیره غریب او مشکلات لري میندې باید ماشومانو ته داسې یو درس او تدریس ورکړي چې دوی باید په کم شکل سره پاک شي د ځان پاکوالی وایي. اکثرا تاسو کوشش وکړئ چې ماشومان د ډکو میتیازو کولو وروسته ښه ومینځئ. نه دا چې اکثرا که فکر هم کړی په کلو بانډو کې ماشومان بیچارګان یا په لوټه باندې ځان پاکوي یا په ځمکه باندې ځان راکاږي چې همدغه وخت کې کله کله د دوی ګوتې په خپلو غایته موادو باندې ککړېږي یا هلته کم غایته مواد چې پرته وي دغه لوټې یا دا خاوره یا دا دغه چې وي دا د اسکاري سچینچو په هغه باندې ملوثې وي حتی د جاریه په پرازیت باندې دغه ککړې وي. وایي چې اکثرا د جاریا پرازیت چې دی د هفتو نه نیوله تر میاشتو پورې کولی شي په آزاد محیط کې ژوند وکړي. نو په همدغې خاطر باندې موږ او تاسو کله چې لاسونه ککړ شي او ککړې اوبه ککړ خواړه راواخلو او د ککړو ګوتو په واسطه باندې خولې ته ویسو د معدې په تیزابو په واسطه باندې دغه پوه خلاصیږي جاریا ځي او په وړو کولمو کې ځان ځای په ځای کوي. نورې پوښتنې به بیا وروسته ذکر.
بله قاضي صاحب حیات الله په لیکه کې دی مهرباني وکړئ. السلام علیکم. علیکم سلام. مهربانی روختیا د ژوند شتمنی پروگرام اوري.
که تاسو سره مهرباني او د دې ناروغي د مخنیوي په اړه باندې څه څرګندونه وکړي چې ناروغي کی ته متوجه شي او د دې د مخنیوي په اړه باندې یو څه همکاري وکړي.
ډېره مننه قرصه باتمن به ډاکټر صاحب اقبال په دې اړه تاسو ته معلومات درکړي چې د جاردیا مخنیوي څنګه امکان لري.
اوس د جناب قاری صاحب پښتون دویمه پوښتنه دا ده چې هغه ښځې چې حامله وي هو حامله ښځې که چیرته ککړې اوبه وڅښې ککړ خوراک وکړي د دې ناروغۍ په واسطه باندې اخته کیدلی شي خو د نیکه مرغه دغه ناروغي د حامله یا دوزانې ښځې ماشوم ته انتقال نه کوي. د پلاسینډا د لارې څخه نه تیریږي په ماشوم باندې بدې اغیزې نه لري. خو یو شي ته باید زه د دوی پام وګرځومه چې د جاریا پرازیت چې دی په وړو کلمو کې ځای په ځای کیږي اکثرا وروسته به نښې نښانې مو چې کومې نښې نښانې لري علاج یې ډېر آسان دی. حد اقل د درې ورځو نه نیولې تر پنځو ورځو پورې که چیرته درمل واخلي او حتی کله کله خو وایي که چیرته د انسان د بدن دفاعي سیستم لوړ وي او د نظافت او پاکوالي خیال وساتي او پاک خواړه وخوري او آینده کې د جاریا پرازیت د وجود ته داخل نه شي ممکن د بدن څخه په خپله هم ووځي.
بله ډېره مننه دوستانو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري خپرونه ځانګړې شوې جاردیا ناروغۍ ته تاسو اوریدونکي هم کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ سره په خپرونه کې برخه واخلئ. د سټوډیو د ټلیفون شمیرې د 0999215 بله شمیره د 0992215. همدارنګه د افغان بي سیم د 913 شمیرې له لارې هم کولای شئ چې خپل پیغامونه او پوښتنې واستوئ او موږ به له ډاکټر صاحب سره مطرح کړو. او همدارنګه فیسبوک پانه هم دا چې د خبرونه هم دا اوس په مستقیم ډول خبريږي facebook.com/azadiradio. رازو بلوریدون کته مهرباني وکړئ. السلام علیکم. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. ستاسو غاورو مهرباني وکړئ.
بله
مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ لومړی.
زمان محمد سرور کندهار ولایت خبر کوم.
سرور خان جاردیا ناروغي تخبرونه زنګړی شوی کوم پختنه ولري ډاکټر صاحب اقبال نن په خبرونه کې ملمدای.
بله ډاکټر صاحب هم څنګه ده چې جاردیا او د پرخ څنګه کیږي څنګه کولای شو چې جاردیا او د امیب ترمنځ فرق وکړو.
دغه پوښتنه به ډاکټر صاحب ځواب کړي. له تاسو ډیره مننه ډاکټر صاحب اقبال. اکثره اوریدونکي دلته هم لیکلي چې د جاردیا او امیب ترمنځ کوم ښکاره توپیر شته کنه؟
زړه پورې پوښتنه ده. جارډیا هم یو پرازیت دی چې د ککړو اوبو او چښاک لامل او د ککړ خوراک لامل د انسان وجود ته داخليږي، او امیب هم یو پرازیت دی. دواړه په سترګو باندې نه ښکاري، دواړه په یو شکل سره د انسان وجود ته داخليږي. کله چې دا دواړه د انسان وجود ته د هضمي سیستم د لارې عموما داخل شو، د دوی په خونه به د تیزابو په واسطه لری شي او په وړو کلمو کې به ځان ځای پر ځای کړي. جارډیا به څه کوي؟ لومړی چون جارډیا ته راځو، جارډیا به د وړو کلمو په سطحه باندې خپلې رشد او نمو ته پایلو کې، او په دغه وخت کې به مریض یا ناروغ یو څه ممکن هیڅ نښې نښانې ونه لري. په اولو وختونو کې که څومره مریض په ډیره مقدار سره خواړه وخوړل او د خوړو کچه ډیره وه، غایته موادو سره به دا د جارډیا میکروب یا پرازیت ووځي. ولې کله کله داسې کیږي چې په هضمي سیستم کې ځینې ستونزې راولاړی؟ هغه ویلا یا هغه ساختمانونه چې د خوراکي او مهمو مفیده موادو د جذب لامل ګرځي دغه تخریبوي، خوی کوي او لشمویا. په دغه وخت کې به مریض ته زړه بدی، کانګې، د ګیډې دردونه او حتی ممکن اسهالات را پیدا شي. د دې سره سره به وایي چې ډاکټر صاحب اکثرا ترخی اوبه مې خولې ته راځي او د ډوډۍ خوړلو څخه وروسته ډیر خفه یم، او اکثرا کسالت او ستړتیا پکې منځته راځي. د ګیډې پړسوب هم په جارډیا کې منځته راځي. خو یو تفکیک او فرق چې د جارډیا سره او د امیب دا دی چې امیب د وړو کلمو په داخل کې ننوځي او حتی د وړو کلمو داخلي برخه تخریبوي، او په ډک میتیازو کې به اکثرا د مریض وینه لیدل کیږي. کله چې د مریض په غایته موادو کې یا ډک میتیازو کې د دغې اعراض علایمو سره سره وینه ولیدل شله، او دا وینه د ډک میتیازو په منځ یا اخره کې اکثرا تازه وینه موجوده وي، او د ډک میتیازو کولو په وخت کې د ګیډې دردونه او کټه کولمه باندې ډیر فشار راتله، نو دغه فرق د کلینیک له نظره مونږ کولی شو. خو اصلي دقیق فرق او که چیرته سل فیصد مونږ تاسو باید تشخیص ته ورسیږو، لابراتواري معاینات. مونږ د مریض ډک میتیازې لابراتوار ټیکنیشن ته لیږو، او د لابراتوار ټیکنیشن په څو سلایډونو کې د مایکروسکوپ لاندې ډک میتیازې غایته مواد ویني او مونږ ته راپور راکوي چې دا د امیب یا د جارډیا پرازیت دی. آیا په فعال شکل سره لیدل کیږي یا په سیستک شکل سره لیدل کیږي؟
ډېره مننه سمیع الله کارګر له خوست نه مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. فدان تا تا او ډاکټر صاحب سلام نه عام شریف چر جوړ غوای.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
مننه او بيدنا کاروان د سره خسته خوښنه.
مهرباني کومه پوښتنه ولري؟ خبرونه زنګړې شوی جارډیان ناروغي ده.
جارډیان زمون په خصوص سره چې د ملاریا مرضی ډېر ملاریان سره څه کوي؟ د ملاریا مرضی موږ ترونه شي، او ډېر زیات د زمون د ماشومان او زمون حلقان د ملاریا ډېر ډېر دا کنان چې دې حاجه چې موږ ته پوښتنه راځي ډېر حاوی.
ها، دغه پوښتنه به ډاکټر صاحب ځواب کړي، مشوره به درکړي. او که څنګه خبرونه زنګړې شوی جردیا ته به هم ک ډاکټر صاحب اقبال کوم مشوره ولري، نو مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
د ملاریا ناروغي هم یو پرازیتي ناروغي ده، او د مؤنث انافیل ماشي په واسطه باندې کله چې انسان وچی چل شي د انسان وجود ته داخليږي. خطرناکه، او که چیرته په وخت سره درمل نشي حتی وژونکې ناروغي ده. د عامې روغتیا وزارت د خپل وس مطابق همیشه هلې ځلې کړي دي چې د ملاریا د مخنیوي په باب لباندې ډېرې زیاتې هلې ځلې وشي. ولې ملاریا هم په هغه ځایونو کې چې هلته لمدبل ډېر زیات وي او هلته د اوبو ډنډونه ډېر زیات وي، دا میاشې راځي او هغې ځایونو کې ځای په ځای کیږي. ښه خبره دا ده چې اکثرا د ملاریا د مخنیوي په باب باندې مونږ تاسو پاملرنه وکړو. وایي د محیط پاکوالی دا د انسان د ژوند لپاره اساسي شرط دی، او مونږ تاسو ته اکثرا دیني سپارښتنې مونږ دادي چې تاسو پاکوالی باندې ډېر زیات تاکید او تاکید شوی دی. ګورئ که چیرته محیط زموږ ستاسو پاک وي، اوبه هم پاکې وي، ډنډونه نه وي، هیڅ وخت به مونږ تاسو نه د جارډیا په ناروغۍ باندې اخته کیږو، نه به د امیب په ناروغۍ باندې اخته کیږو، او نه به د میاشو په د پارازیل زال جوړی غونه به ملاریا منستر ازي نو په دغه خاطر باندې مهمه خبره داده چې आवाज به د عام روغتي وزارت او دولت نه ملامتو منګ او تاسو باندې د خپل موهیت حق لري باید د خپل موهیت د پاکوال لپاره کوشش دا وکړو چې حد اقل د کور مخې پاکه صفاسي مټ شي او به باید وزي په دې کې دندونه باید منسره نشي تر څو پورې د میاشتو لپاره د نور میکروبونو لپاره زمينه مسايده نشي.
بله دغلته د افغان بیسیم د 93 شمیرې لري هم ډیر اوریدونکو خپل پیغامونه او سوالونه راستولي. عبدالباری ظاهری له کندهار لیکلي چې د جاردیا ناروغي مهمه نخې نخاني سدي که ډاکټر صاحب دې اړه موږ ته معلومات راکړي او لاملونو په اړه هم موږ ته وي.
زړه پورې پوښتنه دا لامل ته که چیرته راشو لومړی هم ذکر شو او تاسو په یو راپور کې هم واورېده د جارډیا لامل چې دی خپله د نوم څخه معلومیږي چې یو پرازیت دی او د جارډیا لمبېله په نوم باندې یادیږي د ککړ خوراک او ککړ څښاک له امله د انسان وجود ته داخلیږي. عمده لامل نښې نښانې صافه دغه دی چې کله میکروب وجود ته داخل شي ممکن ناروغ هیڅ ډول نخ نخانی ونه لري ولې دغه داخلي دل د میکروب کله چې وجود ته نه نوځي د یوې هفتې څخه نیولې عین تر دوه هفتو پورې د نقاهت دوره وي او په دغه وخت کې ممکن مریض ته فقط په ډېره خفیف شکل سره شاید زړه بدي پیدا شي ممکن کانګې ورته پیدا شي د ګیډې دردونه ورته پیدا شي ممکن ووایي چې ترخیو به مخلی ترازی ممکن د دې سره سره د ګیډ درد او د ګیډ د پړسوب څخه شاید مریض کې یو نه خنه خانه ولیدل شي یو وچ ډاکټر صاحب اکثرا چې خوراکو کوم ګیډ می پړسیږي او هاضمه می خنی د دې سره سره ممکن د مریض په غایته موادو کې عبادت کې تغیرات منستر شي وې تشناب ته زمو لګي لګي کې امتیاز کومه خو خط تشخیص افریقی او خر نه خداده کله چې دوی دک میتیاز تکینی دک میتیاز به ډیر زیات بدبوی وي او که چیرته هغه کورنۍ چې کومودونه لري او د کومود څخه استفاده کوي دک میتیاز به ډیر غوړی وي او په کومود پورې بنخلی او په اسانۍ سره په بو باندې نه پاکيږي. د دې سره سره وای چې که چیرته په وخت سره تداوی او درمل نشي ممکن دغه جارډیا چې دا معاند یا متکرر اسهالات په ماشومانو کې رامنځته کړي اسهالات سره سره د ماشومانو د بدن وب کمیږي د ماشومانو اشتیا کمیږي ماشومان وزن د لاسه ورکوي او د دې سره سره ممکن که چیرته دوامدار ډول باندې موږ تاسو او دغه شو نو اکثرا د ماشومان خوارځواکي یا سوء تغذیه خواته هم بوتللې شي.
ډېر مننه بلوریدونکو ته زو مهرباني وکړئ. السلام علیکم روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ. ډېره مننه دا پوښتنه ډاکټر صاحب وخته
پوښتنه خو دومره پی پوه شوم چې په شیریخ کې مې شیدې واچولې او په ښه شکل سره ما ونه خستله شوله ځکه چې د دې خو دا چې رادیو سره نږدې و همواچ د آواز صحیح رانغلل.
ښه دوی کولی شي چې بیا هم خپرونې ته ټلیفون وکړي او د خپرونې البته د لومړۍ نیمایي یوازې څو شېبې پاتې بیا به د خپرونې په دویمه برخه کې که دغه ورور ټلیفون یې وکړ نو پوښتنه به یې ځواب شي. ډاکټر صاحب جارډیا په اړه نښو نښانو په اړه عواملو په اړه تاسې خبرې وکړې مخنیوي په اړه هم که یو څه معلومات ورکړي صرف یوه دقه وخت لرو په دې برخه کې بیا به راځو د خپرونې په دویمه برخه کې په مفصل ډول تاسې معلومات ورکړي.
د مخنیوي په باب لباندې به زه د هغو میندو مثلا کومه مور چې ماشومې د شپږو میاشتو نه زیات عمر لري اکثرا په پمپر کې دغه غایته مواد د ډیر وخت لپاره پاتې کیږي. که چیرته هغه ماشوم چې د یو کال نه تر دوو کالو پورې عمر ولري او د جارډیا ناروغي ولري او دا مور بار بار دا ماشوم پاکۍ د دې ګوتې ککړیږي، د دغې مور ککړې ګوتې حتی د کورنۍ ټول وګړي اخته کولی شي. نو ښه خبره دا ده چې هر مور چې کله ماشوم پاکۍ د ډکمیتو څخه، هغه ته مې هدایت دا دی چې باید خپل لاسونه په صابون باندې پریمینځي. د دې سره سره کوشش دې دا وشي چې په کورنۍ کې په محیط کې باید د پاکو اوبو څخه استفاده وشي. ککړې اوبه، ککړ خوراک د جارډیا سه چې د سلهاو نورو ناروغیو د منځ راتګ لامل ګرځي.
یوه نړۍ مننه دوستانو، به هم یادونه کوو چې په خپرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال میلمه دی او جارډیا ناروغۍ په اړه تاسو ته معلومات درکوي. که تاسو سره هم کومه پوښتنه وي نو د خپرونې په دویمه برخه کې ټلیفون وکړئ. درې بجې دي، د درېو بجو مهم خبر